ایران با راه اندازی حملات در عراق، سوریه و پاکستان نگرانی ها مبنی بر گسترش دامنه جنگ در شرق میانه را افزایش داده است. در جریان ماه جنوری امسال ترکیه ده ها تن را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کرده است و خانواده های آن گروگانان اسرائیلی که در اسارت گروه حماس قرار دارند نگرانند که توجه جهان به این گروگانان کمتر خواهد شد. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به وضعیت در شرق میانه. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه این هفته خوش آمدید. با ادامه تشنج در شرق میانه، ایالات متحده آمریکا حملات خود در برابر گروه‌های نیابتی ایران را تشدید بخشیده است. اردوی ایالات متحده روز چهارشنبه شبه نظامیان کتائب حزب الله را در عراق هدف قرار داد. این حملات چند ساعت پس از آن صورت گرفت که با گفته اردوی ایالات متحده این گروه با استفاده از دو درون تهاجمی بر پایگاه هوایی الاسد در برابر نیروهای آمریکایی حمله کرد. با گفته اردو در این حمله چند تن از پرسنل آمریکایی زخم برداشت. نظامیان آمریکایی در واکنش سه موضع مرتبط با کتائب حزب الله را هدف قرار داد و گفت که این حملات را به دستور رئیس جمهور جو بایدن انجام داد و هشدار داد که در صورت ضرورت اقدامات بیشتر در آینده اتخاذ خواهد شد. ولی حکومت عراق در واکنش گفت که این حملات نقض آشکار از تمامیت ارضی آن کشور می باشد و این حملات را اقدامات خصمانه توصیف کرد. همزمان با نگرانی ها مبنی بر گسترش دامنه جنگ در شرق میانه، هفته گذشته ایران یک سلسله حملات را در پاکستان، عراق و سوریه انجام داد. با گفته ایران در حملات بر ایالت بلوچستان پاکستان مواضع گروه شبه نظامی جیش العدل را هدف قرار داد. دو روز پس از حملات ایران، حکومت پاکستان از انجام حملات هوایی در قلمرو ایران خبر داد. با گفته اسلام آباد در این حملات مواضع دهشت افغانان هدف قرار گرفت. با وجود آن که حملات میان هر دو کشور نگرانی ها در مورد افزایش تشنج در شرق میانه را برانگیخته است، ولی پاکستان و ایران گفتند که خواستار گسترش وضعیت با وجود آمده نیستند. دو روز پس از حملات ایران بر خاک پاکستان، اسلام آباد روز پنجشنبه از انجام حملات هوایی بر قلمرو ایران خبر داد. در این حملات که به گفته وزارت خارجه پاکستان در برابر مواضع دهشت افغانان صورت گرفت، حداقل 7 نفر کشته شده است.
اقدام صبح امروز با توجه به اطلاعات موثق مبنی بر فعالیت‌های قریب الوقوع و گسترده این دهشت افغانان علیه پاکستان صورت گرفت.
حملات پاکستان در ولایت سیستان بلوچستان ایران صورت گرفته است. به قول از یک منبع امنیتی پاکستان، افراد کشته شده در این حملات به جبهه آزادی بلوچستان مرتبط بودند. به گفته ایران، افراد کشته شده شهروندان آن کشور نبودند، ولی تلویزیون دولتی ایران گفته است که وزارت خارجه آن کشور حملات پاکستان را محکوم کرده است. قبل از این ایران به روز سه‌شنبه بر ایالت بلوچستان پاکستان حمله‌آور شده بود. با گفته ایران در آن حملات مواضع گروه شبه نظامی جیش العدل را هدف قرار داده بود. در حملات ایران حداقل 2 کودک کشته شد، ولی وزیر خارجه ایران میگوید که هیچ شهروند پاکستانی در آن حمله کشته نشده است.
در مورد پاکستان هیچ یک از اتباع کشور همسایه، دوست و برادر ما پاکستان مورد هدف پهپاد و موشک های ایران نبودند. گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم، عملیات‌هایی را در روزهای گذشته در ایران انجام دادند، از جمله در پاسگاه راسک نیروهای انتظامی ما را به شهادت رسوندند. پاسخ ما روی تروریست‌های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست.
به دنبال حملات ایران، پاکستان سفیر خود را از تهران فراخواند و ده‌ها تن از شهروندان پاکستان روز پنجشنبه با این راهپیمایی در اسلام آباد اقدام ایران را محکوم کردند.
ایران بر کشور ما حمله کرد، بر تمامیت ارضی ما حمله کرد، دو کودک معصوم ما و یک زن شهید شد. به همین دلیل ما راهپیمایی میکنیم تا این عمل ایران را محکوم کنیم.
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پس از تماس با وزیران خارجه ایران و پاکستان اطمینان داده است که هر دو کشور خواستار افزایش تشنج نمی باشند.
من این فرصت را داشتم که صبح امروز با وزیران خارجه هر دو کشور صحبت کنم. آنان دیدگاه های خود را تشریح کردند و دلایل اقدامات خود را ابراز داشتند. ترکیه توصیه می کند تا مشکل نباید افزایش یابد و هر چه زودتر آرامش دوباره برقرار شود. هر دو طرف گفتند که نمی خواهند تا شاهد گسترش بیشتر این رویدادها باشند و اینکه وضعیت تحت کنترل است.
حکومت چین وضعیت به وجود آمده را نگران کننده خوانده و میگوید آماده است تا نقش سازنده را در حل این مشکل ایفا کند.
ایران و پاکستان همسایگان نزدیکند و هر دو کشورهای دوست چینند و کشورهای با نفوذ قابل ملاحظه اند. چین عمیقاً امیدوار است تا هر دو کشور از خویشتنداری کار بگیرد و از افزایش تشنج خودداری کنند.
حکومت طالبان نیز نگرانی مشابه را ابراز کرده و هر دو کشور را به خویشتنداری دعوت کرده است. تشنج میان پاکستان و ایران در حالی به وجود آمده که در ادامه نارامی ها در شرق میانه، ایران روز دوشنبه حملات مشابه را در عراق و سوریه نیز انجام داده بود. اقدامی که نگرانی در مورد گسترش جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس را افزایش داده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
در پاکستان یوه ورځ مخکې ایران د عراق په اربیل ښار کې راکټي بریدونه کړي وو. د ایران له بریدونو وروسته د سیمې اوسیدونکي وایي د یوې داسې جګړې څخه د زیانمنېدو ویره لري چې په رامنځته کېدو کې یې سهم نه لري. په اربیل کې د ایران د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول.
د دوشنبه په شپه د ایران لبري دروسته د مالا عمر د کلی هر کور تقریبا زیانمن شوی دی. راکټونه له دغو کورونو 400 متره لري د عراق د کردستان سیمې د اربیل په څنډو لګېدلې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي نه پوهیږي چې ولې باید پر دې سیمه برید وشي، خو دا چې په سیمه کې تاوتریخوالی ډیریږي دلته کورنۍ ویره لري چې د هغوی ژوند په خطر کې دی.
ایرانیانو پخوا هم پر دې سیمه برید کړی دی، خو زموږ څخه ډېر لرې و. اوس ویریږو ځکه ډېر نږدې دی. موږ وویریدو او اندېښمن یو چې دا بریدونه به بیا او بیا وشي.
ایران وایي د دوشنبه په ماښام په سوریه او عراق کې ترهګرې ډلې او اسرائیلي استخبارات په نښه کړي دي. عراقي چارواکي وایي چې په ویشتل شویو سیمو کې نه د اورپکو او نه هم د بهرنیو استخباراتو مراکز وو، چیرې چې مزایلو څلور کسان ووژل او لږ تر لږه شپږ نورې ټپیان کړل. ایران تر دې مخکې ویلي و چې په پاکستان کې هم د ترهګرو پر مراکزو بریدونه کړي، خو پاکستاني چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ایران هوایي بریدونه وغندل.
پاکستان دغه هیواد حاکمیت پر وړاندې تیری سخت غندلی دی، دا د منلو وړ نه دی. لکه څنګه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، ترهګري یو سیمه ایز مشکل دی او پاکستان تل د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د ایران په ګډون د سیمې له هیوادونو څخه همکاري غوښتې ده. بینان دا د نه منلو وړ ده او پاکستان دا حق لري هر هغه تیری ته ځواب ووایي چې د دې هیواد د زمکنې بشپړتیا په وړاندې کیږي.
ایران هم درنګه وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت اهداف په نښه کړي. تهران وایي د غبریدونه د روانې میاشتې په پیل کې په کرمان کې د بمی چاودنو د غچ اخیستو په هدف چې له امله یې کابو سل ملکي کسان ووژل شول کړي دي. اسوشیتد پرس په سوریه کې د سیمه ایزو خلکو په حواله وایي چې یو نه استعمال شوی صحي کلینیک په نښه شوی دی. پا په مالا عمر سیمه کې سیمه ایز خلک وایي داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې به د حماس او اسرائیلو جګړه پراخه شي او داسې زیاتېدونکي اندېښنې شته چې له جګړې څخه به د پټېدو خوندي سیمې نه وي.
کوم خلک چې دلته ژوند کوي ملکي افراد دي او له کار او ژوند سره مصروف دي. موږ کوم نظامي مرکز او خدمې ته نږدې نه یو، نه پوهېږم ولې موږ په نښه شوي یو.
متحدي ایالاتونو په عراق کې بریدونه بې پروا ګڼلي او ویلي دي چې د عراق ثبات به تر پوښتنې لاندې راولي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
په تیرو دوو اونیو کې متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي یاغیانو بیلابیل مرکزونه په نښه کړي دي. په ورته وخت کې واشنگتن حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي یو نړیواله ترهګره ډله نومولې ده. په تیرو څو اونیو کې حوثیانو په سره سمندر او خلیج کې پر نړیوالو سوداګریزو بیړیو بریدونه زیات کړي دي.
حوثیانو په تیرو دوو میاشتو کې پر نړیوالو سوداګریزو کښتیو باندې شاوخوا ډیر ځلې بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو حوثیان پرون رسما د ترهګرو په لیست کې شامل کړل او د ملي امنیت ویاند جان کربی داسې وویل:
که حوثیان بریدونه ونه کړي موږ پر خپل پریکړه تجدید نظر کولای شو،
او که بریدونو ته ادامه ورکړي امریکا او بریتانیا به بیا هم په یمن کې د حوثیانو د رادار سیستمونه او د توغندیو بی پیلوټ الوتکو تاسیسات په نښه کړي. د پینټاګان ویاند وویل:
حوثیان دې په خپل محاسبه وکړي چې هغوی د خپلو غیر قانوني او خطرناکو بریدونو په بدل کې د خپلو نورو څومره تاسیساتو او وړتیاو قرباني ورکوي.
ځینې څېړونکي د امریکا د حکومت کړنې کافي نه بولي او د لا ډیرو بریدونو غوښتنه کوي. د دیموکراسۍ او د دفاع د بنسټ غړی بنهام بن طالب لو وایي حوثیان چې ایران یې ملاتړ کوي او د هغوی نیابتي ډله ده باید له منځه یوړل سي.
دا د ایران د اسلامي حکومت پروژه ده چې په منځني ختیځ کې نیابتي ډلې جوړوي او منځني ختیځ ځای ځای بې ثباته کړي، او په دې توګه هغوی وکولای شي په منځني ختیځ کې د خپل اصلي سیال یوازنی یهودي دولت یعنی اسرائیل سره وجنګیږي.
ایران د منځني ختیځ په ډیرو ځایونو لکه غزه، لبنان، سوریه، عراق او یمن کې نیابتي ډلې جوړې کړې او وسلې ورکوي. څو ورځې وړاندې امریکایي ځواکونو د سومالیا په سواحلو کې په وسلو باري وکشتي ونیول چې ایرانۍ وسلې یمن ته لیږدولې. د دې ډول ډیرو ثبوتونو سربیره ایران د خبره نه مني چې حوثیانو ته مزایل ورکړي دي.
ایران داسې نیابتي ستراتیژي لري چې د ځان او ګواښونو ترمنځ د فاصلې او انکار د رامنځته کولو لپاره کاروي. خدا د توغندیو د ځواک په خپلولو داسې ښکاري چې ایران په خپل غواړي چې خپل وړتیا وښيي.
تهران په تیرو څو ورځو کې په دریو هیوادونو سوریې، عراق او پاکستان کې توغندیز بریدونه وکړل چې په سیمه کې پراخ غبرګونونه زیږولې دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
در جریان ماه جنوری امسال ترکیه ده ها تن را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کرده است. این دستگیری ها که برای آن تبلیغات زیاد صورت گرفته با عنوان هشدار به اسرائیل پنداشته می شود تا از هدف قرار دادن فلسطینی ها در ترکیه دست بردارد. اما اسرائیل می گوید هر آن کسی را هدف قرار می دهد که در حمله 7 اکتبر سال گذشته بر آن کشور دست داشته است.
مقامات ترکیه در اوایل ماه جنوری طی عملیات بزرگی که حلقه های جاسوسی اسرائیل یا موساد را هدف قرار داده بود بر ده ها خانه یورش بردند. این حملات پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داد که اگر اسرائیل تلاش کند تا اعضای گروه شبه نظامی فلسطینی حماس را در ترکیه هدف قرار دهد عواقب جدی را در پی خواهد داشت.
از تهدیدات اسرائیلی ها بسیار واضح است که ترکیه به عنوان جایی که بالای حماس در آن حملات صورت خواهد گرفت انتخاب شده است. از این لحاظ در مرحله اول استخبارات ترکیه به الفاظ رئیس جمهور به استخبارات اسرائیل در انقره هشدار داد که نباید در ترکیه هیچ اقدامی صورت گیرد. اما درست بعد از این هشدار که یک هشدار سیاسی بود، سازمان استخباراتی هسته های فعال شده ای استخبارات اسرائیل یا موساد در ترکیه را شناسایی کرد.
اسرائیل در مورد این بازداشت ها چیزی نگفته است، اما رهبران نظام اسرائیل و وزیران آن کشور تعهد کردند که هر آن کسی که در حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل دست داشتند در هر جایی که ساکن باشند را ردیابی می کنند. با توجه به این که رئیس جمهور اردوغان یکی از حامیان قوی حماس اغلب آن گروه را جنبش آزادی بخش توصیف می کند، تحلیلگران می گویند که ترکیه به عنوان مکان محتمل برای اسرائیل دیده می شود تا هر کسی را که در حملات 7 اکتبر نقش داشته است هدف قرار دهد.
زمانی که ما با قتل عام 7 اکتبر می بینیم که چگونه رخ داده و چقدر خوب برنامه ریزی شده، بدیهی است که کمک های زیادی نیز از بیرون و چیزهای زیادی از خارج به غزه آمده. برخی از اینها واضح است که از طریق ترکیه آمده، نه توسط حکومت آن کشور، اما اینکه حکومت ترکیه و مقامات امنیتی آن در مورد توجه کافی نکردند.
این اولین باری نیست که سازمان اطلاعاتی MIT ترکیه با موساد اسرائیل درگیر می شود، اما این دو سرویس اطلاعاتی نیرومند همچنان اخیراً در خونسا کردن توطئه ایران علیه اسرائیلی ها همکار بودند.
ما قطعا همکاری خوب بین موساد و MIT را شاهد بودیم و در سال 2022 حمله ظاهراً قریب الوقوع علیه اسرائیلی ها در ترکیه خونسا شد. بنابراین این سازمان ها همچنین به همکاری با یکدیگر شناخته شده است. فکر میکنم آنها احترام زیادی به یکدیگر قائلند.
ترکیه در گذشته شاهد حملات تروریستی و ترورها بوده است که آسیب‌های سنگین را بر بخش‌های سیاحت و اقتصاد این کشور داشته است، اما ناظران می‌گویند که انقره مصمم است که جنگ شرقی میانه به جاده‌های ترکیه سرایت نخواهد کرد. رویا زمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خانواده های آن گروگانان اسرائیلی که در اسارت گروه حماس قرار دارند میگویند نگرانند که توجه جهان به این گروگانان کمتر خواهد شد. با گفته آنان با وجود آن که عزیزانشان با یک سرنوشت نامعلوم مواجهند، ولی میگویند امیدوارند که همه گروگانان در نتیجه یک توافق به زودی آزاد شوند.
در حالی که مراسم خاصی یاد بود از گروگان‌های اسرائیلی در غزه وارد ماه چهارم آن می شود، نگرانی خانواده‌های این قربانیان با این مفکوره که توجه جهان با گذشت زمان و دیگر جاها متمرکز خواهد شد افزایش یافته و این در حال است که امیدها برای یک معامله تازه جهت رهایی آنان در حال کم رنگ شدن است.
فکر نمی کنم کار کافی را انجام بدهم. می دانم که آنان می خواهند تا تمام گروگان ها رها شوند، ولی ما خواهان یک معامله به ابتکار اسرائیل هستیم تا تمام گروگانان رها گردند و بازگردند.
حدود 240 تن در 7 ماه اکتبر توسط حماس به گروگان گرفته شد که حماس نیمی از این تعداد را در آتش بس کوتاه مدت ماه نوامبر رها کرد.
توجه را به این موضوع نگه دارید. من فکر میکنم که روی آن به قدر کافی تاکید میکنیم و هیئت‌هایی را داریم که به همه جا میروند. من به ملل متحد رفتم و با افراد مهم صحبت کردم. این غیر عادلانه است که در امریکا کریسمس و سال نو دارند و تجلیل میکنند، ولی برادرم وقت برای استراحت ندارد.
خانواده های گروگان هایی که هنوز در غزه اند با یک آینده نامعلوم مواجهند.
وقتی من ویدیوی حماس را که در آن پدرم بود دیدم، این موضوع با من واقعی تر شد که ما چیز را برای از دست دادن داریم. این یک نشانه خوب بود که زنده است، چون برخی خانواده ها قادر به دیدن عزیزان خود نیستند. من دیدم که پدرم زنده است، ولی خوب به نظر نمی رسد و وقت زیاد را ندارد و او خیلی خشمگین و ناراحت بود.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک نشست خاص در پارلمان اسرائیل در ماه دسامبر بیان کرد که بازگرداندن تمام گروگان‌ها به اسرائیل یک مأموریت مقدس برای اسرائیل است و او با خانواده‌های گروگان‌ها در چندین گردهمایی ملاقات کرده است. در حالی که تهاجم اسرائیل بر غزه ادامه دارد و تعداد تلفات فلسطینی‌ها به بیش از 22,000 تن رسیده است، توجه جهان به شکل روزافزون بر قربانیان این بمباران ها متمرکز شده و از سمت گروگان های اسرائیلی و 1200 اسرائیلی و خارجی دیگر که در تهاجم حماس در روز اول این جنگ کشته شدند دور می‌گردد. دینا روزبید، صدای آمریکا، واشنگتن.
تیرونه د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو سره تر خبرو څو ساعته وروسته د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د غزې له جګړې پس د فلسطینی دولت د راتلونکي په اړه له نتانیاهو سره د اختلاف په اړه څرګند څه ونه ویل. بایدن وویل د دوو دولتونو څو ډوله حل لاره شته چې کیدای شي نتانیاهو د یوې لارې سره موافق وي. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې متحده ایالاتونه او اسرائیل د غزې د راتلونکي په اړه د نظر ژور اختلاف لري.
داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده، د غزې د راتلونکي حکومت په تړاو په ډیپلوماتیک برخه کې د اسرائیل او متحده ایالاتونو ترمنځ جنجال پراخیږي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو وایي کې دا شی جګړه په 2015 کال کې هم روانه وي او له وروسته د فلسطین خپلواکه اداره او د فتح مخکښ ګوند باید د غزې په حکومت کې ونډه ونه لري.
تر دې شیبه پورې د فلسطین د خپلواک ادارې جګپوري چارواکي ډلې زوژنه نه غندي او یو شمېر حتی په روخان استایي هغوی وروسته د غزې کنټرول ترلاسه کړي. آیا موږ څه زده نه کړل؟ د اسرائیلو د لومړي وزیر په توګه بزه د دې کار اجازه ورنه کړل.
خو متحده ایالات پر راتلونکي کې د غزې د حکومت لپاره پر یو ډیر متفاوت پلان کار کوي.
تاسو د حکومت ولې په اړه غږیږئ؟ د حکومت او د حکومت جوړښت په اړه چې د فلسطینی ادارې ورتیا زیاته کړي او هغه څه وړاندې کړي چې د فلسطین خلک غواړي او ورتیا ورته لري. خدا باید وکولای شي په نورماله فضا یا په بل عبارت اسرائیل په مرسته کار وکړي، نه په فعال مخالفت سره.
په 2015 کال کې مخکې له دې چې حماس پر غزه کنټرول خپل کړي، اسرائیل هلته د ولسو يهود میشتو خارګوټو مخه ونیول او پر هغه خاورې د اسرائیل حضور پاتل. سوا فلسطینیان هله من و چې دا به د خپلواک هیواد په توګه لومړی ګام وي. خو په بیت المقدس کې د یهودی خلکو د پالیسۍ د انسټیټیوټ نوې نظر پوښتنه ښکاره کوي چې نن ورځ یوازې 15 سلنه اسرائیلیان د فلسطینی تشکیلاتو د هیا په اړه د امریکا مفکورې ملاتړ کوي. له دریو څخه یوه برخه په دایمي شکل پر غزې د کنټرول ساتلو غوښتنه کوي او له څلورو څخه یوه برخه اسرائیلیان بیا په غزه کې د یهود میشتو خارګوټو د بیا جوړېدو غوښتنه کوي. متحده ایالاتونو د خیر خو افراطی اسرائیلی وزیرانو له هغه بیان سره ټینګ مخالفت ښکاره کړی چې په غزه کې د یهود میشتو خارګوټو د جوړېدو ملاتړ کړی دی. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
سویلی افریقا د عدالت په نړیواله محکمه کې د اسرائیل پر ضد قضیه ثبت کړې ده او پر اسرائیل یې تور لګولای چې په غزه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د جنیوا کنوانسیون نه سرغړونه کړې دي. انډریو فاینستاین د سویلی افریقا د پارلمان پخوانی یهود غړی دی او هغه په یو ځانګړي مرکه کې امریکا غږ ته ویلي دي چې سویلی افریقا د فلسطینی ولس سره تاریخي اړیکې لري او د دې په وینا سویلی افریقا د نړیوالو قوانینو څخه د اسرائیل د سرغړاونو په تړاو ډیر شواهد لري چې محکمې ته وړاندې کړي دي.
ډیر مننه تاسو ته اخنه. ولې سویلی افریقا د اسرائیل په ضد قضیه د عدالت نړیواله محکمې ته وړاندې کړي ده؟ سویلی افریقا په خپل په دې کیسه علاقه لري.
موک یو شمیر دلایل لرو چې ولې سویلی افریقا د اسرائیل ضد قضیه وکړه. لومړی دا چې سویلی افریقا د اپارتاید دولت تاریخ لري، دا د بنسټیزو اخلاقي مسلو رهبری کولو تاریخ لري، په ځانګړي ډول هغه مسلې چې د توکمپالنې مسلې ګڼل کیږي. زه فکر کوم چې د توکمپالنې په وړاندې د ازادۍ لپاره د سویلی افریقا د خلکو د مبارزې او په خپل خاوره کې د ازادۍ لپاره د فلسطین د مبارزې ترمنځ هم اوږد تاریخ شتون لري. سویل افریقا او فلسطینی ولس د اوږدې مودې ملګری دي، او زه فکر کوم چې سویل افریقا په 1994 کې د دیموکراسي رامنځته کېدو راهیسې ځان ته د فلسطین د مبارزې د متحد په توګه ګوري.
سویلی افریقا ادعا کوي چې اسرائیلو د جنیوا د کنوینشن نه سرغړونه کړې دي، خو اسرائیل دا ټول تورن ردوي. نو سویلی افریقا څنګه د خپلې قضیه د ملاتړ لپاره شواهد راټول کړي دي؟
Well, you know, I think in some ways it's been
very difficult کوم چې دا د سویلی افریقا لپاره خورا اسانه و، ځکه چې دا شاید لومړی نسل وژنه وي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې موږ ټول وینو. موږ په تلویزیون، تلیفونونو او په کمپیوټرونو کې ګورو چې دا وژنه ترسره کیږي. زه فکر کوم چې دا د سویلی افریقا لپاره ستونزمن کار نه و چې شواهد راټول کړي، خو البته دا د سویلی افریقا لپاره ستونزمنه و چې څه باید په قانوني شواهدو کې شامل کړي او څه پرېږدي، ځکه هغه ظلمونه چې ترسره شوي دي د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه چې څومره سره روان شوي دي، د جنګي جرمونو د کمیسون او د جګړې د مقررات څخه چې څومره سره روان شوي دي، هغه بیخي ډېر دي. او زه فکر کوم چې د سویلی افریقا لخوا د څلور اتیا پانو شواهد وړاندې کول غیر معمولی و. زه د شلو کلونو راهیسې د جګړې په اړه د وسلو په نړیواله سوداګرۍ کې کار کوم، او زه فکر نه کوم چې ما هیڅکله د سویلی افریقا د قضیې د سند په څیر یو قانوني سند لیدلی دی.
که چېرته سویلی افریقا قضیه وګټي نو څه به شي، او د دې قضیې د بایللو په صورت کې به یې پایلې څه وي؟
In the first instance,
لومړی مثال دا چې په دې قضیه کې دوه عناصر شتون لري. یو دا ډیره اوږدمهاله پروسه ده. دا محکمه په نړۍ کې تر ټولو ستره محکمه ده، ځکه چې نسل وژنه د ټولو جرمونو لوی جرم ګڼل کیږي. د عدالت نړیواله محکمه د نړۍ تر ټولو مهمه محکمه ګڼل کیږي. د نسل وژنې کنوینشن په شرایطو کې هغه څه چې سویلی افریقا باید ثابت کړي چې یا اسرائیل نسل وژنه کوي، یا دا چې اسرائیل د نسل وژنې د مخنیوي لپاره کافی کار نه کوي. په دې اړه قضایي پریکړه به ډیر وخت ونیسي، دا څو کاله وخت نیسي. هغه څه چې سویلی افریقا غوښتنه کړي یو لنډمهاله امر دی، کوم چې تمه کیږي د وی اونې څخه تر څو اونې پورې براشي. او که محکمه دا احساس کړي چې د سویلی افریقا تورنه سم دي، نو محکمه کولی شي لنډمهاله حکومت صادر کړي چې اسرائیل ته لارښوونه وکړي چې د ځینو چلندونو څخه ډډه وکړي او په ملکی زیربناو د بمباری مخه ونیسي. دوی کولی شي د غزې له ترانګ څخه د اسرائیل د بشپړ وټلو وختنه وکړي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې که محکمه او ملګری ملتونه هر څه وایي، دوی به په غزه کې عملیات ته دوام ورکړي. دا ماته د اپارټاید د وخت سویلی افریقا را په یادوي. دوی هم په ملګرو ملتونو تور لګاوه چې د دوی په ضد دي.
تاسو ویل نتنیاهو ویلي چې دا مهم نه ده چې محکمه سوای، نو بیا درته وایي چې تاسو په فکر آی سی جی د دې شخړې په حلولو کې څه رول لوبولی شي، او تاسو فکر کوئ چې د محکمې پریکړه به عملي شي؟
I think the significance of this
د دې احمد درچی دا به اسرائیل نور هم منځوي کړي، ځکه چې زه فکر کوم د لویدیز متحدین څخه بهر د سویلی افریقا په څیر هیوادونه او نړیوال سویل په عموم ډول تقریبا متفق دي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزه کې عملیات د ځان دفاع لپاره کوي، ځکه چې په اسرائیل باندې د اکتوبر په مې غمجن بریدونه وشول چې څه باندې 1200 اسرائیلیان وژل شول، او يرغمل شوي چې ځینې په ډېره خوشنۍ سره حتی د اسرائیلي ځواکونو لخوا له برمته کېدو وروسته وژل شوي دي. او نړیوال سویل په معاصره توګه ویلي چې که تاسو یو اشغالګر ځواک یاست، نو تاسو د ځان د دفاع ادعا نه شئ کولی، مګر دوهم دا چې تاسو په ورځ کې شاوخوا 240 کسان وژلي چې شاوخوا 840 مېرمنې دي او 112 ماشومان دي.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما میتونید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده میتوانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.